وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې نه پامه ونه غورځول شي. نو مولوی په افغانستان کې د سولې په بهیر نن څرګندونه کړې دي. په اړه به ریپورت ولرو. د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په ایران کې د اسلامي انقلاب و دیر شمه کلی زلمان زل کیگی. جرمنی، یونان او ترکیه د سمندر لاری اروپا ته دروانو کډوالو پاړه ل ناتو څخه د معلوماتو وخت نه کړي. خو مخکې د دینه چې احمد تکل د سیمه و نړۍ خبرونه درووري، قسیم سولمل ته وګدو او د افغانستان اړوند خبرونه ترې ورو.
سلام، زه صفی الله ستانکزیم د افغانستان خبرونه اورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغان هوایي پوځ سره د ډیرې همکاري او پانګونې ژمنه وکړه. د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د طالبانو یو نفوذي کس د پولیسو 15 پولیس وژلي او نورې ټپیان کړي. او په بغلان کې قومي مشرانو نن کابل ته پراتلو د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. پوره خبرونه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغان هوایي پوځ سره د ډیری همکاري او پنګونې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی نن د افغان هوایي پوځ د الوتکو او امکاناتو د لیدلو او هوایي نندارو په غونډه کې یادونه وکړه چې هوایي ځواکونو په سختو شرایطو کې افغانستان ته خدمت کړی ده او افغان حکومت به هم لازمه پاملرنه ورته کوي.
تعاون ما دو طرف است. جنرال صاحب لکه چې تاسو جنرالانو، جنرال صاحب واب، جنرال صاحب دوران ژمنه وکړه، د دولت ژمنه در سره داده چې تاسو باندې دریګو، تاسو باندې پامګه چوو او تاسو دیارو او نازو.
ښاغلی غنی همدارس د افغانستان د دفاعي او امنیتي ارګانونو او بهرنیو ځواکونو له مسؤلینو مننه وکړه چې د پوځ لپاره یې د خدمت په خاطر سره خندنې کړې دي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د هوایي پوځ قومندان ویل افغان پوځیان اوس ښې جنگي الوتکې په واک لري او تمه ده د راتلونکي کال له پیل شاوخوا 8 نورې الوتکې په جګړو کې وکارول شي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو یو نفوذي کس په ژیړې ولسوالۍ کې 15 پولیس وژلي او نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل په خطر شپه د ژیړې ولسوالۍ په حاجی عبدالروف سیمه کې په یو امنیتي پوسټ کې شوې او حمله کوونکي هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی او ویلي دي چې حمله د دوی دوه کسانو کړې و. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذي حمله کوونکو پولیس وژلي. په خوا تر دې هم داسې زیاتې کې لیدل شوې دي. د بغلان ولایت ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو افغان ځواکونه تورن کړل چې په جګړو کې ملکیانو ته ډیر تلفات دوی اړولې دي. دغو کسانو نن په کابل کې په یو غونډه کې دا مسأله یاد کړه او وی ویل چې باید په بغلان کې بیړنۍ اوربند ټینګ شي او غیزمنو ته عاجل مرستې ورسیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه کړې ده. وروسته خبر ده چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یو ډله ملي پولیسو ته تسلیم شوې ده. دغه وزارت نن په یو بیان ویلی چې د مولا محمد حسین په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یو لڅ کسې ډله له وسلو سره پولیسو ته تسلیم شوی او له مخالفتې لاس اخیسته. د بیان لمخي دغه یو لڅ کسې ډلې له د مخکې په هرات کې د دولت ضد فعالیتونه کول او د سولې له پروسې سره تر یو ځای کېدو وروسته ژمنه وکړه چې سولې ژوند به غوړه کوي. د افغانستان خبرونه همدلته ختميږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د ودرشمه کلیزه منزل پایل شول. د 1999 کال د فبروري په 11مه د آیت الله خامنئی پلویانو د ایران پاچا رضا شاه پهلوی له وکل ریکړ په تهران او نور ښارونو کې مارشونه او غونډې روانې دي او ګډون کوونکي د ایران او اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي. د راپورونو لمخې ټاکل شوی چې د تهران په غونډه کې د اسلام د ملت د غورزنګ په نوم د ټولنې لانجمن مشر لویس فراخان له ولسمشر حسن روحانی وروسته وینا وکړي. سکل د ایران د اسلامي انقلاب کلیزه په داسې حال کې منځل کیږي چې له 13 جنوري میاشتې راهیسې د ایران او لویدیز ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملی کول پیل شوې دي. د دې موافقې لمخې پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لری کولو پریکړه وشو ځکه ملګرو ملتونو تایید کړه چې تهران د اټومي موافقې په برخه کې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغه پلان چې غواړي ایران ته د سوداګرو او ژورنالیستانو د سفر په برخه کې په اوسنیو سختو قوانینو کې نرموالی راولي، د کانګرس د ځینو غړو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د کانګرس د استازو جرګې د کورنی امنیت د کمیټې غړو پرون د هغه پلان په اړه ځانګړې اندېښنه څرګنده کړه چې له مخې یې هغو کسانو ته چې په ایران کې تجارتي کاروبار کوي د ویزې په ورکولو کې اسانتیا راځي. د اوباما اداره وایي چې اوس چې پر ایران بندیزونه لرې شوي دي، نو دې کسانو ته د ویزې په ورکولو کې ستونزې هم باید له منځه ولاړې شي. د استازو د جرګې د کورنی امنیت د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکاول وویل چې کانګرس د سپینې ماڼۍ دا غوښتنه په څرګنده ردوي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په دې پلان کې د اسانتیا د راوستلو هدف د ژورنالیستانو، د مرستندویو مؤسسو او د نړیوالو ادارو د کارکوونکو او سوداګرو د ویزې په چارو کې اسانتیا راوستل دي. دوه ښځینه انتحاریانو پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د کډوالو په یوه کمپ کې ځانونه والوزول او لږ تر لږه 50 کسان یې ووژل. نایجیریایي چارواکي وایي برید کوونکې میرمنې درې تنه وې، خو درېیمې د خپلو بمونو له الوزولو وروسته له هغه ډډه وکړه چې خبره شوه چې د کورنۍ غړي یې په کمپ کې و. د نایجیریا په بورنو ایالت کې د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر احمد ساتومي په دې اړه سیمه ییزو خبریالانو ته وویل کله چې هغه اعتراف کوو نو د پاوز مشر ته یې وویل چې دا فکر کوي د دې پلار او مور په کم کې دي او ځکه یې د خپل بم له الوزولو ډډه وکړه. زه فکر کوم چې هغه اوس د پاوز په توقیف کې ده او دا هغو ته معلومات ورکوي. دلته په روغتون کې لکه څنګه چې ویني ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنو کې شاوخوا اتاویا کسان ټپیان شوي هم دي. د بورنو په کمپ کې شاوخوا 50,000 هغه کډوال دیره دي چې د بوکو حرام افراطي ډلې د وسلوالو فعالیتونو له کبله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د بوکو حرام ډلې د وسلوال بغاوت په نتیجه کې په نایجیریا کې شاوخوا 20,000 کسان وژل شوي او له 2.5 میلیون زیات په کور کې دننه بې ځایه شوي دي. او رستای خبر دا چې جرمنی، یونان او ترکیه له ناتو څخه غوښتي دي چې د هغو کډوالو په اړه د معلوماتو پر راغونډولو کې مرسته ورسره وکړي چې د ترکیه او یونان ترمنځ په سمندري لارو اروپا ته ځي. د ناتو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یو غونډه کې وویل ناتو به د ایجن سمندرګي لاره له ترکیه څخه یونان ته پرتلونکو کډوالو د اروپای ټولنې له سرحدي امنیتي ادارو سره د ګډې څارنې لپاره د دې غوښتنې په اړه جدي غور وکړي څو معلومه شي چې څنګه قاچاقبران د ترکیې له پولو څخه اروپا ته کډوال لیږدوي. که ناټو عملاً په دې برخه کې همکاري پیل کړي نو دا به لومړی ځل وي چې یو پوځي ټلواله د اروپا د کډوالو په بحران کې ښکیل کیږي. د ترکیې او یونان ترمنځ ځمکني او سمندري سرحدونه په سلو کې د شاوخوا 80 کډوالو د قاچاق لاره ده. د وړاندیز له مخې ناټو به ترکی چارواکو ته د قاچاق برانو په اړه معلومات ورکوي او ترکیه به هغه کسان په نښه کوي چې ناټو یې ورخی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالعه کړئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي.
اما با عزت سوله، اساسي قانون باندې استواره سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان.
ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د هوایي ځواکونو د وړتیا خودو پیاوړتیا په غونډه کې کړي په اړه یې ریپورت لرو. دا به مو وری چې د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او سیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې ملکیانو ته ډېر اوخت تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي.
د حکومت څخه باغونه د میوه قصدن ارکیږي د حکومتي ځواکونو لخوا نه، او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټيږي.
د بغلان د قومي مشرانو او مدني فعالانو په دې شکایتونو هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز بغلان د لوی لارې د امنیت د ډاډمنېدو لپاره یې دغلته نوې پوستې جوړې کړې دي. د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي وایي د غوراوي کمیټه به ډېر زر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته به د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست ور وسپاري. نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړې اداروایي په افغانستان کې اوس هم ځینې راډیوګانې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سمې خپرونې وکړي. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مباسي. دا د آزادې راډیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. جمهور رئیس غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د هوایي ځواک د وړتیا خودو او پیاوړتیا په غونډه کې کړی. په همدې ډول د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو فضا برابر شوی او وسلوال مخالفان باید له دې فرصته ګټه واخلي. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه له نور تفصیل سره.
په داس حال کې چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره جدي هڅې روانې دي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې هیڅوک نشي کولای د سولې خبرو کې په افغانانو څه تحمیل کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنځشنبې په ورځ یې د هوایي ځواکونو د نندارو په اړه په جوړو شوو مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست په ډګر کې له لاسه ور نه کړي. هغه وویل چې افغان حکومت د سولې په لټه کې دی چې په اساسي قانون ولاړه او د خلکو د حقونو ملاتړ وي.
د سولې پیغام واسي پیغام، اما با عزت سوله، اساسی قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان. هیچ وقت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست از دست داده نخواهید شد.
ښاغلی غنی ویل چې افغان حکومت ټول افغانان سولې ته رابولي او په غېږه کې نیسي، خو هغه څوک چې دا کار نه غواړي خپل ځان څنډې ته کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړېدونکې ده، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د خبرو له پیله مخکې هیڅ کوم شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلکې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو په میز مطرح کړي. خو وسلوالو طالبانو بیا د پکواش په غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې خبرې د پیلېدو لپاره په پخوانیو هغو شرطونو ټینګار کړی و. د روانو چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوس مهال د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ښه زمینه برابره شوې او وسلوال طالبان باید د حکومت د بلنې له فرصته ګټه واخلي. د دې څېړونکو له ډلې محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نه باید مخکې له مخکې کوم شرط وړاندې کړي.
فرصتونه اوس ډېر مناسب دي. د پخوانه ځکه د طالبانو د خوانه یا د مخالفینو د خوانه دغسې افعال بطرح شوي چې کېدی شي په هغه باندې مشترک ټکي پیدا شي او په هغه باندې بحث شي. موږ باید قدم په قدم عملي ګام ته متوجه اوسو او انتظار لرو چې مخالفین عملا کوم ګام پورته کولی شي تر څو موږ هم
له دې وړاندې هم تل په دې ټینګار شوی چې افغان حکومت او خلک کله هم دا نه غواړي چې تېرې څوارلس کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. له دې ټولو سره جمهور رئیس غنی یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې روانې ستونزې یوه په یوه حلېدونکي او د سولې اړوند د خلکو هیلې هم عملي کېدونکي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د سهار له 9 بیا د ماښام تر 8 پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خبريږي. خو وستا ازادۍ راډیو ته غوږی. د بغلان ولایت یو شمېر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې ملکیانو ته ډېر وخت تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي. په کابل کې د بیړني اوربند او غزمنو ته د عاجل مرستو رسولو غوښتنه وکړه. خو د افغانستان د دفاع وزارت د غیداوی به بنسټ غنی وایي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره دوی جدي اقدامات کړي دي. په کابل کې د ساده رادیو خبریال اجمل تورمان په دیاله نور تفصیل وړاندې کړي.
په بغلان ولایت کې نامنې او د جګړې شدت د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکو تر کابل راوستل. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ملکیانو ته ډېرې وختي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي او اوس مهال کابو دې سره کورنۍ له جګړې څخه اغیزمنې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو او فعالانو د پنځم به پورت په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې په بغلان ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې در اوسه 125 تنه وژل شوی او شاو خوښ په نیم سو کسان ټپیان شوی دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو خیرالله شینواری وویل چې په وژل شویو کې شاو خوښ سلويخ کسي خزي او ماشومان دي،
چونکه هغه رانده بمباري چې له دریو طرفو نه لنیاز الله لوخ قرغان تیپی او د سیمټخانی له غرونو کیږي، د سیتو کونه هوانونه او زمنن هوایی بمبار ټول یوازینی هدف کلی دی او ټول تلفات په کلو کې او ولسی خلکو ته رسیږي. دوی ګناه څه ده؟ د حکومت څه کوي؟ باغونه دی میوه قصدن ارکیږي د حکومتي ځواکونو لخوانه او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټیږي.
د دې غشان د اکوي چې په بغلان کې په تیر دیونه جګړه کې شوخا ول زره کورنۍ بي ځای شوې دي چې په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو لمخې له وسلواله مخالفینو څخه د ډنډې غوړي د پاکولو په هدف عملیات هغه محل پیل شول چې د افغان حکومت په وینا طالبانو په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا څو پایې ونړولې. هغه څه چې طالبان یې نه مني او دا موضوع یې رد کړی ده. خو د بغلان ولایت قومي مشران، مدني فعالان او یو شمیر اوسیدونکو وایي چې جګړه اوس مهال د ډنډ غوړي او شهاب الدین سربیره په مرکزی بغلان، قیصرخیلو او کوکوچنار منګل کې هم روانه ده. د دغه غونډې ګډونوال د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د بیړني اوربان اغیزمنو ته د بشري مرستو درسولو، بې ځای شویو ته د غرامت ورکول، د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په نورو ولسوالیو کې د یو شان پراختیا غوښتونکي شول. دوی ادعا کوي چې حکومت هغه تفاهم لیک چې څه موده وړاندې په ډنډ غوري کې لاسلیک کړی او لغوه کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه لري. د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات په ښه ډول مخ ته سي او یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفینو لښتونه پاکې کړې دي.
د بغلان شریف خلک ته او د افغانستان شریف خلک ته د امنیتي ځواکونو له طرف نه د داد ورکوم کې هیڅ زموږ امنیتي ځواکونه هدف نه لري چې ملکی خلک او د عامه تاسیسات او زراعت او باغونه قطع شي او خراب شي و تلفات ملکی ترمنز اضافه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د بغلان د اوسیدونکو دغه ادعاوې چې ګوندي ملکیانو ته تر ډیره تلفات د امنیتي ځواکونو لخوا اوړي ردوي، چې تر دې مخکې هم یو شمیر بغلان میشتو ادعا کړې و چې د امنیتي ځواکونو لخوا هدف ګرځول کیږي او په دې برخه کې حکومت توجه نه لري. دا په داسې حال کې راشتر دې د مخه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې لخکې لخوا وغوښتي ول چې د جګړې قوانین او نړیوال کنوانسیونو نمرات او ملکیانو ته تاوان و نه رسوي.
و موریدل چې په بغلان کې یو شمیر ځایي خلک شکایت کوي چې د امنیتي ځواکونو په بمباریو، د توپونو په گزارونو او عملیاتو کې د دوی سر او مال ته زیان رسیدلی دی. دوی له دې امنیتي ځواکونو وغوښتل چې باید په بیړني توګه په سیمه کې اوربند اعلان شي څو دغلته امنیت د خلکو لپاره امنیت ټینګ شي. اخوا یو شمیر ریپورټونو له مخې د پکتیا په ګومل ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت د دوو مخالف وسلوالو ډلو د جګړې په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي. دا جګړه له تیرو څلورو ورځو راهیسې په دې سرحدي ولسوالۍ کې روانه ده. احمد شیبر د دې جګړې په اړه د پکتیکا د ولایتي شورا له مرستیال نعمت الله بابري سره مرکه کړې او په پیل کې په ګومل کې د امنیتي وضعیت د تازه حال پوښتنه ترې کړې. بابري په ځواب کې وویل
جګړه اوس فلحال جریان لري، جګړه فکر ده. طالبان هم دا کول چې دا بل فریق داعش ده او ځایي خلک هم داسې بعضې خلک وایي چې یعنی خارجي خلک دي، نو خو داسې مکمله تشدید نه ده او داسې اصل په څه ده خارجي پسر نه ده شاعر داعش ده که څوک ده. خو دا ضرور دي چې هلته د دوو ډلو ترمنځ ډېره زیاته نښته شوې ده او دواړو طرفو ته د درانه تلفات اوښتي دي او ډېرو سرخلاو خصوصه وسلی استعمال شوې ده. نو جنګ پرون راسکوته او نوی داسې د جنګ راپور د سایه نمروس نه لر
د جنگ د درېدو علت څه دی
نو کوم معلومه نه ده چې دوی اوس فلاله خپل زخمیان یا خپل مړي یو بل ځای ته انتقالوي د دوی ځای نه ولاړ ده چې هر هغه لري نو هغه خو دوی
د طالبانو ویډل آزادي رډو ته ویل دي چې دا جګړه د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ ده تاسو په دې برخه کې څه وایست
نو طالبان مختلف ادارې کوي کوم هغه طالبان چې هلته په جګړه کې ښکېل دي او عملا جګړه مخته وړي هغه د کومې منطقې خلکو سره چې دوی لیدلې دي یا د منطقې خلکو ته دوی خپله باندې ویلي دي نو دوی ورته ویلي دي چې موږ د داعش سره جنګېږو او بعضې طالبان لکه استاد یاد لري وکړه نو بعضې طالبان دا ادعا کوي چې نه په ګومان کې د دوو هغه ډلو ترمنځ کومه جګړه ده هغه د طالبانو ترمنځ جګړه ده
تاسو ویل چې درانه تلفات اوښتي دي د سیمې خلکو تاسو ته نه دي ویلي چې څومره کسان به په دې جګړې کې وژل شوي
د سیمې خلک چې کوم معلومات لري او کوم هلته نږدې خلک چې دوی هغه چې دلته نو مسلم معلومات شریکوي یا نور منابع شریکوي نو دوی تقریبا تر ډېر پنځه د ستوري او طالبان تقریبا درې ورځې کې لمانځه تللي دي او د بل طرف ته روسه پورې راشي د مرګ ژوبلې هغه معلومات چا ته نه کېږي د هغه طرف له خلکو سره زموږ رابطه نشته او نو دوی سره څه رابطه کړې ده او هغه خلک تر اوسه پورې دا چا ته معلومات هم د خپل مرګ ژوبلې نه ده ورکړي کوم طالبان چې دغه د خپل مرګ ژوبلې هغه معلومات هم خلکو ته هلته ورکړي دي او خلکو هم لیدلي دي دا مشکلات سره جوړ شوي
دا پکتیکا د ولایت شورا لمرستيال نعمت الله ببري سره مو مرکه واوري دا زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې دوی د کندوز بغلان د لوی لارې د امنیت د ټینګیدو لپاره یو شمیر نوې پوسټې جوړې کړې چې ورسره په دې لوی لارې امنیت لپاره ښه شوه دي په اړه به یې له سیمې د اجمل اریان راستولې ریپورت واورو
کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې چې د کندوز بغلان سړک پرې غځېدلې دی نوې امنیتي پوستې جوړې کړې دي د کندوز د امنیت قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی د دغې لارې د خوندیتوب په خاطر یو شمېر نوې پوستې جوړې کړې همدارنګ امنیتي ځواکونه یې هم پکې ځای پر ځای کړي دي
این نقطه به نام کوچه قزاق کرد میشه قره قزاق اینجا یک پسته بسیار مستحکم و بیز جور کردیم که نگه باز از
دغه سیمه د قزاق په نوم یادیږي دلته موږ یو لوی قرارګاه جوړ کړه او پر نورو پوسټو باندې هم کار جریان لري ورسته له دې دښمن نشي کولای په دې لارې کې ستونزې جوړې کړي او خلک کولای شي په ډاډه زړه په دې لارې باندې سفر وکړي هاشمی زیاتوی چې دغه پوسټ دی علي آباد ولسوالۍ د انګورباغ او کوچې قزاق په سیمو کې جوړ شوی زکه ډیری وخت وسلوال طالبان په همدې سیمو کې سړک تراوتل بلې خواته یو شمیر موټر چلون کې وای چې په دې ورستوي کې د کندز بغلان د لوی لارې امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی وو خو د امنیتی پوسټو په جوړولو سره د وسلوالو طالبانو د ګواښونو مخنیول شوی ده د کندز بغلان د لین دوه تنو موټر چلونکو آزادۍ رادیو ته داسې وویل
خل کولای سي فعلاً سي پډاره زره تجار د عام سره د دولت سره د کولای سي تاګور اتاک به غمه زره وکي
مخکې نه وس وزت خشوه ده مخکې ډېر مشکلات زیات لار کې به مخالفین راوتل خلک به موټرونه کوزور دولت سورز کی چې تازه پوسټي اچول دي لار امنیت کړی ده وس خلک ډاډه زره باندې تاګور اتاک ستونزه نشته دي
یادولو وړ ده چې یو ونه وړاندې د کندز بغلان پر لوی لارې باندې د علي آباد ولسوالۍ په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې په پایله کې ولس تنه وسلوال طالبان همدارنګه پنځه تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي وو او دغه لاره هم د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه اجمل آریان ازادۍ رادیو کندز
اجرائی ریاست چارواکی وایي د غوراوی کمیټه به زر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته به د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوی لپاره خپل لیست وسپاري. د دغه کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه. حقوقي کارپوهان بیا وایي که ملي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي، د غوراوي کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخبر زیاتېدو دي. اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
د هیواد کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې شوې طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوي کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي، تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړي، هماغو لمنځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د یو تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به ولسی جرګې ته ولېږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسی جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسی جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړي، چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي، د غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کېدای شي، همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمن څخه وکړه.
حقوقي حل لاره زما نظر دا ده چې هغه مخکني قوانین چې د انتخاباتو دي په هغو باندې باید عمل وشي. که چیرې کوم لوری د افغانستان دولت په مجموع کې سیاسي ګوندونه یا د تېرو انتخاباتو بېلابېل اړخونه هغوی د انتخاباتي کمیشنونو په کوم غړي یا په ټولو غړو باندې که چیرې کوم شواهد و اسناد و مدارک ولري چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون نقض کړي، هغوی د انتخاباتي قوانین نقض کړي، هغوی په خپلو دندو کې بېطرفي نه یې ساتلي، هغه دې وړاندې کړي د افغانستان دولت ته د پخوانیو قوانینو په اساس باندې که چیرې هغه ثابتېږي د کمیشنونو غړي د دندو نه څخه لرې کېدای شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کله یوې خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي اغلی اسفې شاداب د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شان شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات به له پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوزي.
نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي په افغانستان کې اوس هم ځینې راډیوګانې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې د خلکو د غوښتنې سره سمې خبرونه وکړي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
نوی یاد په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداروي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټواله هاغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خبرونه ټکنې کړې دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د سانګ مشر صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وبل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدي چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې له مخې په هیواد کې 115 راډیوګانو فعالیت کوه، چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 9 راډیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې راډیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې رادیو د افغانستان د خلکو په تیره په لرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی، او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې رادیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو له نړیوالې ورځې سره سمه ده، هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکي او امنیتي ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. د اموزګار د راډیو مسؤل رحمت الله بیگانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کم شدن منابع اقتصادی و مؤسسات تولیدی و فابریکا سقوط از یاب باعث شده که
د اقتصادي منابع او د تولیدي مؤسسو او فابریکو کمواله سبب سوی چې رادیوګان له ستونزو سره مخ سي. لدې سره تجارتي اعلانونه هم کم او هم ارزانه سوي دي. د اکثر رادیوګانو کارکونکو او پتیره شزینه کارکونکو کم سوي دي، په لږو تنخواګانو کار نه کوي. له حکومت او بهرنی مؤسسو هیله ده چې د ستونزې ته تدابیر ونیسي.
دوستانو وس هم په همدې رپورت سره ورسېدو د مسپخین دونی مباجو ته مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو په مکړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد تکالی دروري.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له هوایي پاوت سره د همکاریو د زیاتولو او پر دې ځواک د نورو پنګونو ژمنه کړې. ښاغلی غنی نن د هوایي ځواک د الوتکو د هوایي نندارو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې دا څرګندونه وکړې. د بغلان ولایت ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو افغان ځواکونه تورن کړل چې په جګړو کې ملکیانو ته ډیر تلفات دوی اړولې دي. دا ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړه. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې د پولیسو پلیکو کې د وسلوالو مخالفینو یو نفوذي کس په ژیړی ولسوالۍ کې 15 پولیس ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب و دیرشمه کلیزه منزل کیږي. په تهران او نورو ښارونو کې مارشونه او غونډې روانې دي او ګډون کوونکي د ایران او اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي. د ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغه پلان چې غواړي ایران ته د سوداګرو او ژورنالیستانو د ویزو د ورکولو په برخه کې په اوسنیو سختو قوانینو کې نرموالی راولي، د کانګرس د یو شمېر غړو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی دی. دو ښځینه انتحاریانو پرون د نایجیریا په شمال ختیځ کې د کډوالو په یو کمپ کې ځانونه والوزول او لږ تر لږه 85 کسان یې ووژل او 80 نور یې ټپیان کړل. نایجیریایي چارواکي وایي برید کوونکي میرمنې درې تنه وې، خو درېیمې هغې د خپلو بمونو له الوزولو وروسته له هغه ډډه وکړه چې خبره شوه د کورنۍ غړي یې په کمپ کې وو. او جرمنی، یونان او ترکیه له ناټو غوښتي دي چې د هغو کډوالو په اړه د استخباراتي معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي چې د ترکیه او یونان ترمنځ پر سمندري لارو اروپا ته ځي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د صنعت او اقتصاد په برخه کې حکومت د تیر کلونو د تیروتنو د هواري لپاره حکومت د خصوصي سکتور سره په ګډه کار پیل کړی دی. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاده آزادۍ رډیو ته ویل چې هر اونۍ د ولسمشر تر څار لاندې د اقتصاد عالي شورا جوړیږي چې په دغه شورا کې د حکومت اقتصادي وزیران، د خصوصي سکتور مسولین او د ولسمشر او اجرایي مشر مرستیالان ګډون کوي.
په هر هفته کې د افغانستان د اقتصادي وزیرانو، د سکتوري وزیرانو او د شمول باندې او د رئیس محترم د اجرایي معاون د رئیس جمهور د ولسمشر تر قیادت لاندې د اقتصاد عالي شورا جوړیږي په کومه کې ډېرې مسمېرې او مفیدې فیصلې کیږي.
د شغلی کمینزاده په خبره په دغه اقتصادي شورا کې د هیواد اقتصاد پیاوړتیا په اړه ګټوري فیصلې کیږي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه 15 اقتصادي شوراګان تر سره شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په قاچاقي لارو د مالونو راوړل او هغه مالونه چې نه محصولېږي سوداګرو او د هیواد اقتصاد ته ستونزې جوړ کړې دي. د دغه خونی ویان هاشم رسولي آزادۍ رادیو ته وویل چې هغه ارقام چې موږ د ګاونډي هیوادونو سره د وارداتو په برخه کې لرو ډېر توپیر لري. علت یې دا دی چې ډېر مالونه په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل کیږي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې هغه سوداګر چې خپل مالونه په بشپړه توګه نه محصولوي ستونزې هغه سوداګرو ته جوړوي چې خپل مالونه په ښه ډول محصولوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې وړاندوینه شي د زعفرانو په حاصلاتو کې ډېر والی راغلی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو کلونو په پرتله د زعفرانو په حاصلاتو کې د 4000 کیلوګرامو په اندازه ډیروالی معلومیږي. د ښاغلي راشد په خبره اوس مهال د هیواد په 24 ولایتونو کې د زعفرانو کښت کرل کیږي او کوشش کوي چې دا کښت په ټول افغانستان کې باب کړي او د کابل په بازارونو کې افغاني نزدنو بهرني اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1643 افغانۍ.
په افغانستان کې د معلولینو لپاره زده کړې او درس ویل اسانه نه دي. په تیر د هغو لپاره چې نابینا یان دي، له دې ستونزو سره سره یولس افغان نابینا نجونې توانېدلې چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یوه له دغو نجونو څخه ده چې غواړي په دې حالت کې هم ژورنالیست شي. په دې اړه به د خان محمد سیند راستولی رپورټ واورو. ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي. ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي راړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي، خو په دوی کې یوه محصله شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله مخ هغه تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته له دې چې درس یاداشت کړي، یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگار په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړې او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابینا او محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورسخه تقریری ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل:
زما نوم لینا، د پلار نوم نسیم دی، شل کلنه یم. د 1393 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغه شوی یم.
لینا سره لدی چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده، خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانېږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري، خواري کښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینا یانې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیست شي او په رسنۍ کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي، دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
په ټولنه کې له نارینهو څخه غواړو چې له نابینایانو او همدارنګه له ټولو معلولینو سره مرستې وکړي او یې نه ځوروي. دوی د ټولنې د یو غړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.5% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تفاهم نامې و تحصیلات عالی داریم و مو 14% سهم بورس که ما
د لوړ زده کړو وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلولینو ته له 14% ونډې ګټه اخلو. همدارنګه د دې تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوې دي.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي سو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. خو معلولین ډېر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څیر خواریکه خشته، خو مسؤولو ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگرد وکیل هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
لوبو لمیدان
چزاد بلیزینگ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
دلایو بخون که خدای پنوم ده لوبو لمایدان سپورتی پروگرام در نوریدون که سلام علیکم پده هیله چه جور روغا و خوش علاسه قدرم نوریدون که ده اونه ده افغانستان ده لوبخارو یو نگده دو سوا کسیز کاروان ده جنوبی آسیا پا دولسم دور سیالیو که ده گردون لپاره هند تروان شد د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی په همدې ارتباط په اوسنی پروگرام کې زموږ میلمه ده ډیر زیات ښه راغلی خاله ډاکټر
بسم الله الرحمن الرحیم من نکوم ستاسو نه د ټولو اوریدون کنه او ستاسو د دعوت څخه هم زړه زیات
د افغانستان څو ورزشي رشتې په دغو لوبو کې برخه لري او څه فکر کوئ څه تمه لرئ مډال به ترې وګټئ
واقعا د خوشبختۍ ځای دی چې افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وکولای شوی د 200 څخه زیات هیئت او ورزشکاران د سویلي یا جنوب آسیا په دغه 12م دوره مسابقات ته اعزام کړي او وایستوي ډېر زیات امیدونه لرو تر اوسه پورې خو الحمدلله ډېر ښه ځلېدلی دي تر ننه پورې د دې لاسته راوړنې ډېرې ښې دي او امیدواري تر ختمه پورې د مډالونو او د لاسته راوړنو تعداد به حد زیات شي او افغانستان ته د افغانستان متدینو خلکو ته نورې هم خوشحالۍ راوړي
لوبغاړي په کوم اساس تاسو لیږلي دي انتخابي لوبې ورته وشولې او مطمئن یاستئ چې تکړه لوبغاړي واقعا دغه لوبو ته ورغلي که څنګه
په اساس د مسؤلیتونو د انتخاب د ورزشکارانو په لومړي وار کې د فدراسیونونو مسؤلیت او د هغوی د تخنیکي او فني هیئت خصوصا د مربیانو مسؤلیت دی چې د انتخابي کې په ضمن کې بیا د المپیک د کمیټې څخه هم نظارت موجود و او موږ باور لرو چې فدراسیونونو باید خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړی او خپل بهترین لوبغاړي دغه لوبو لپاره آماده اولته لیږلي
له کوم رشتو ډیره تمه کوي چې ښه مډالونه وګټي دا ځل
زموږ زیاته تمه د تکواندو ووشو جودو پهلوانۍ بوکس د وزن دغه انفرادي سیالۍ کې انشاءالله افغانستان ډېرې لاسته راوړلی شي په اجتماعي سیالۍ کې هم توقع مو ده چې زموږ ورزشکاران چې په هندبال کې تللی دي باسکټبال او والیبال کې تللی دي ښه وځلیږي خو بیا هم دې ته چې ګورو چې دا په دې تناسب د دې سیالۍ د نسبت هغه امکانات چې نور ملکونه لري په دې سیالۍ کې په دغه رشتو کې زموږ سره دومره نشته دي نو زیاته توقع مو د انفرادي یا خصوصا د تکواندو او جودو پهلوانۍ بوکس او وزن برداری څخه ده
شاوخوا 200 لوبغاړي او کیدای شي ډیر زیات خپل د دوی د ټیم غړي هم د رئیسان د فدراسیونونو یا روزون کې ورسره وي یعنی پلاوی هم قوي پلاوی ورسره تللی دی د دوی د اوسېدو امکانات دا څنګه برابر شول د اولمپیک کمیټې لخوا که څه هم چې ډیر زیات لوبغاړي دي او ډیر زیات مصارف حتما لري لس ورځې پاتې کیدل په هند کې او هغه هم د سیالیو په دوران کې
ځای لري چې موږ تشکر وکړو د هندستان د حکومت څخه او د ولسمشر څخه د افغانستان د ولسمشر څخه چې په دې کې زموږ سره حمایت کړی و بل خصوص د اولمپیک ملي کمیټې هم ډیر زیات تلاش وکړل او ډیر کوشش وکړل تر څو دغه ټول ورزشکاران ته د سفر آمادګیانه تیاره ورته چارټر شي او هغه ته ټول امکانات د عاشې او د باطل دغه 200 کسیزو په هند کې ورته آماده وي او باید وایي چې په دې کې زموږ سره زیات مرسته د هندستان د اولمپیک کمیټې کړې ده چې شخصا د دوی څخه مننه کوم
دغه ټیمونه په اند لوبو په پایل ورځ هم د افغان پلاوی ورغلل یعنی څو ځلې ورغلل د لوبغاړي یعنی په خپل هند کې بده دوی کېده شي د لوبو تجربه هم ونلري، څنګه خنوا چې مخکې مخکې دوی قرنټین شي په افغانستان کې یا بیا ورسته هند ته ولېګل شي څو ورځې مخکې لوبونه، هغه کار چې نور هیوادونه کوي
حقیقت چې دا باید وشي او په زمن کې ورزشکاران قرنټین ته او خصوصا د آب و هوا سره چې ډېر متفاوت دي افغانستان ضرورت لري چې دوی وختي تلی وي او تطابق د هوا سره هم شوي وي. خو متاسفانه دغه برنامه وخت دومره زیق شو دومره کم شو چې موږ نه شو کولای دوی مخکې ولېګو، خصوصا خصوصا د بودجوي محدودیتونو له لحاظه چې افغانستان حکومت بل خصوص په دې کې موږ سره مالی مرسته نه وکړي او مکلفیت دا چې باید وزارت مالی په دې اکلوانه د اولمپیک د کمیټې سره مرسته کړي وای نه وشوي. نو اوس هم زه دومره خوشاله یم چې د اقل دغه ورزشکاران چې په میاشتو میاشتو تمرینونه کړي او دلته زحمت ایستلی او د دوی هغه زحمات همدغه صفات نه شول افغانستان بیرق په هندوستان کې ورپېدی او انشاءالله زه باور لرم چې ډېرې لاسته راوړنې ولري. اما موافق یم چې باید تیمونه وختي لاړ شي. زه وعده ورکوم خپل ملت ته چې د برازیل لوبو ته به هغه ورزشکاران چې آماده دي مخکې د مخکې نه وزي او اوس وایم چې موږ آمادګي شروع کړی دي د دې ټریننګ کمپ لپاره مو سپانسرونه لاسره ورولې دي، د نړیوال اولمپیک کمیټه کومک ملاسره ورولې دي، دوی ته یوخه برنامه جوړه کړې ده چې مخکې د مخکې برازیل ته لاړ شي او دغه نه مخکې نور ملکونو ته د تمرینی مسابقات لپاره لاړ شي.
سوشل میډیا فیسبوک ټویټر کله کله موږ تعقیبو لوبغاړي خصوصا چې ورزش کې ډیر مخکې دي دوی ځینی وخت ګیلې کوي، حتی ملي لوبغاړي ځینی وخت ګیلې مطرح کوي چې له دوی سره امکانات ډیر کم شریکيږي، دا سیملی لوبغاړي چې مډالونه په نړیواله کچه هم ګټلې دي. تاسو کله هم له حکومتي چارواکو سره له دولتي چارواکو سره د دوی دغه ګیله مطرح کړې ده که څنګه؟
زه باور لرم چې په افغانستان کې ورزش کومې لاسرانه چې لري هغه ملت همیش قبول کړې دي او ملت همیش خوشاله او افتخار نه ورزش را وړي دي. متاسفانه په سیاسي دګر کې ورزش یوخه سیاسي پښتوانه نه لري، بالخصوص بالخصوص د ولسمشي د مانی څخه همیش باید حمایت شي وقتاً فوقتاً. او زه باور لرم چې رئیس جمهور په دې موضوع کې جدي و خو متاسفانه د خپل کارونو د زیاتوالي لکبل دومره زیات وخت نه ورکړي، ورزش ترې هیر شوی دی. امیدوارم چې په دې اکل باندې حداقل په میاشت کې یو جلسه باید ولري، یو مهم ریاست یو مهم بخش دی او په ټوله دنیا کې د قدر وړ اداره ده د اولمپیک ملي کمیټه، دا اداره و افتخاري کمیټه ده. یو
دولسم د آسیایي لوبي وڅنګ وستاسو په نظر د دوی تر سره کونکي پلاوي څومره چمتو چې د لوبي په خډول تر سره شي او افغان ټیم چې ورغلی افغان پلاوي د دې تر څنګ چې په لوبو کې بشتراک کوي بل هدف هم لري چې دغه لوب سره از ذکر او بل اخره په دننه په ملي کچه تطبیق کړي؟
دغه سیالي یو برگزار کون که کمیته بعض استونزی لری، حقیقت 15000 کسان ورزشکار دعوت اولی و ملک تا دغه د پاره دی ویزه دی عاشه دی باته او دغه ټول آمادگی خصوصا افتتاحی چې دغه لمړی وزیر نریندرا مودی وکړل په ډیر خشان باندې و ما چې کله تصاویر وکتل نو دا آمادگی نه یو اسانه کار نه دی، بعض استونزی هم لري او موږ به ان شاء الله د دې سره په اخر د دغه سیالی کې یو تخنیکی جلسه د دا ټول مشکلات باید وسړل شي او د دې سره شریک شي تر صورتون کې د لسم دور سیالي ته دغه چې هر څوک میزبان وي او کوربه یې دغه سره دا شریک شي. په زمين کې د افغانستان د لوبډل څخه ډیره په خطوګه باندې ملمسیا کړی دا د دې د ملمسیا پالن څخه شخصا مننه کوم. د هندستان خلک د افغانانو سره ډیر واقعا نږدې دي او هغه دوستی لري، تر اوسه پورې کوم خاص مشکل نه دی الته لیدل شوی، صرف یو مشکل چې په اوله ورځو چې موږ وکړو ورغلو د چې دا کارتونه تهیه شوی نه وو، کارتونه ورته تهیه شول په ظرف یو دوه ساعتو کې او موږ باور لرو چې د سیالۍ د افغانستان د ټولو ورزشکارانو لپاره به خصوص د غفنی هیئت چې تلای دی 50 کسیزه د دې لپاره به یو ښه تجربه وي تر څو موږ په افغانستان کې ملي اولمپیکي سیالۍ بلاره واچول شو په اول ځل باندې.
څه فکر کوي کله چې د ټیمونو بیرغونه جګیږي افغانستان به په څوم درجه کې راشي، بیرغ به څوم درجه وزړیږي، هلته چې کوم مقام به واخلي په فاینل نتیجه کې؟
زه چې څومره ګورم د افغانستان نور ملکونه هم ډېرې سخت آمادگی نیولې دي، ډېرې شدید آمادگی نیولې وي د دې لوبو لپاره، د دې راتګ لپاره. یعنی هیڅ ملک داسې نه ده چې آرام ناست او د دې لپاره آمادگی نه نیولې. افغانستان هم تر خپل حده پورې خپل کوشش کړی او د اولمپیک کمیټې چې ورزشکاران آماده کړي. او زه فکر کوم چې د تیر ځل څخه به په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې سعود وکړي او په زمین کې د مډالونو تعداد هم ډیر زیات وي نسبت تیر دورې ته.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یونس پوپالزای د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټه سکرتر جنرال کورودان چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړې.
اساس نه مننه کوم او د خپل وطنوال څخه هیله کوم چې خپل ورزشکاران ته خپل لوبغاړو ته دعای وکړي ترڅو زیات مډال نه خپل افغانستان ته راوړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو ورتونکو سلامونه مې ومني. آی خلک کولای شي چې د زلزلې په وخت کې تر یو حده ځان او کورنۍ لپیخونه وساتي؟
اول ځل داسې مسؤونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې په انواریو کې او په نورو دغو کې داسې شیان زوړ نه وي چې دغو د راوړیدلو امکانات ډیر ژر وي، یعنی په ډیر لنډ وخت سره راول ویږي.
ماشومانو ته د زلزلې په اړه څه ډول معلومات ورکول ضروري دي؟
ماشومانو ته باید ورخو دلسي چې طبيعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډیر وډار سي ډیر خطر ورته پیښیږي.
نن امدا موضوع چیرو له ما فرشتي مرسل سره وسی. قدر من دوستانو، هر انسان په طبيعي لحاظ تکوي چې ځان د نور له شر وساتي. دا شر که شعوري وي او که غیر شعوري، خو د ځان ساتلو لپاره لار ډول چاري کار اخلي. اکثره وخت د یوې تصادفي پیښې لکه زلزلې د راپېښېدو په وخت موږ ورخته کیږو چې همدا ورختای مو له لوی ستونزو او خطرونو سره مخ کولای شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوي او د زلزلې له رامنځته کېدو سره یو شمېر کسان دومره ورخته شي چې ځان په زور له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي. زلزله هغه طبيعي پیښه ده چې تر اوسه بشر په دې نه دی توانیدلې چې د هغې پیشبیني وکړي. نه د زلزلې مخنیوی کیږي او نه هم د معلومیږي چې څه وخت چیرې کیږي. خو د زلزلې په وخت د ورختای په ځای د ځینو خبرو په پام کې نیول ضروري دي. د کابل اوسیدونکی احمد جان وایي چې اکثره کورنۍ د بې پروايي له وجې د کور وسایل داسې دي چې په لک خورېدلو سره هم لاندې رلويږي.
اولین وزګوره دا شی کور ده، او پکای ګور به ځای کې دا میزي کې دا بل په هغه کې دا کراو ګورځي کې ګولان دي دا به اعتبار ځای کې دي دا جديدي شینه ده چې دلته کې دغه چار سړی واوري لکه کوم شی به اعتبار ای هغه باندې باور نه لري او دوی به ځای کې دغه راوړي کې کورګینه پر زخم کېږي. زدلې په ټیم کې دا میزو دا پکاو دا ګور دغه د خو ځې مثال دی اول موږ ناسي په موږ راوړي کنه راوړي د دستر ګور د ګورو چې دا شی به اعتبار دي نو زلزله کې دا خامہ خطر لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې دوی د زلزلې له وجې له پیښودونکو خطرونو څخه ځان نشي ژغورلی. دوی وایي چې چې الله کړی هغه به کیږي. نوري خبرې له اجي می زمان څخه ورو
هم ځکه سره وشو رزل کړپې سو د دیندار وو د دې کلکنانو وو د دیو په دې تماما مسجد کې 15 نفر نه دی پاتې ټول ووتل. اخر په دې کې ادارا وګرځل چې الله د ازل څخه تانی مشتکلی واغ نه په بل کې نو وز څنګه وز غلم ټول پر مازه ولاړ دي. یو وخت د نیش وختو انو د نیش خرالو ټول موکي پر دوډي سر ناش نو د کوټه د وتاک دي روش سره وشو رزل یو ځاغ وکي ول زلزلہ ده زو ولاړ نسوم چې هغه الله پروردگار کړی و کمړ وی مړ به یې ک ټپی وی ټپی به یې ک جوړ وی الله دی جوړی دا یې لازم فکر دی چې نو زه اوس غلم په دی به زه د مرګ خلاصم.
زلزلہ معمولا هغه کورونو ته ډیر توان رسوي چې خام خټونه جوړ شوی وي. کمال وایي چې دوی د کور دیوالونه درس شوی اوس په پټیو کې خیمه وهلی ترغه کور لسر نه جوړ نکړي نه ورځي ځکه کې چیرې ډیره کم زلزلہ هم وشي کور پر چپکیږي.
تغه ټیم چې دا زلزلې شروع وکړ کورونه ډیر وران سول خلک غورو کې و په دایو څنګه راغله د څه زلزلہ چې لاندازي زیاته زلزلہ و د امځه کې سم دای شي کورول دا دیوالو سم درزونه وکړ. دا مغه پټه چې وشي دل خیمه دراولې ویل کوټونه وتلی و
د کابل اوسینکی امین بیا د خلکو د خبره چوي د زلزلې په وخت د ځان د ساتلو لپاره هیڅ هم نشي کولای د غوي بې پروايي او ل خپل ژوند سره لوبي بولي
انده مخ کی زلزلہ سه وسو کنه مسیان می او لورګان می خپل فامیل مو وست ملوزه خود سې پروا خلکسته دوی وایي سې خدای کړی هغه بکی خاموشی کوي ولې دې سو کوي دیوالونه یې نه خوري چتونه یې نه خوري نو هغه ته ټپ 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 ګوري چت پیراول ویږي خدای پاک دا می لید دې ځان ساتنه فرض ل خاطر جن اجرات کوه ځان وباسه امنیت جاته نو څه خلې دې لسه څه خدای کړی هغه بکی
د تخار اوسونکو زمرای بیا په تخار کې د غزلزلې کیسه کوي چې ډیر کسان پکې مړه او کورونه وران شول
تخار په ولایت چا برستاق په لسوالي کې بس یو تعجب غون ته زلزلہ و چې یو ساحه یو کله په جګه کې واقع و او ټیټ یو رود دغه د زلزلو په کې دغه منطقه ټوله دا کلی باسته تللی و د خوړ خواته تقریبا په هغه ساحه کې سل یو نیم سل کوره وو چې دغه سل یو نیم سل کورونه مکمل غورځېدلي وو او دغه د کلي ساحه په مسافه د 1500 متره دا مځکه د خپل ځای نه حرکت کړی و مخ په وړاندې تللې وه یو خو داسې د تخار غونته واقع چې د هغې مخنیوی نه کېږي ځکه نه کېږي چې دا په 1500 متری مسافه کې چې دا ټوله منطقه په حالت د حرکت کې شي هلته تیښتې لار هم موږ سره موجوده نه وي او یو دغه پپیلي حالت کې لکه دا کمې زلزلې چې موږ په کورو کلي کې سره یینو دې خو کور نه به وځي یو میدانې ته به دې خاطر وځي چې د کوټې چت دیوالونه همدغه شی انسان ختموي تیښته کول په کار دي چې هلته کوم موانع داسې یو شی نه وي چې هغه سبب د زوبلیدل یو انسان وګرځېږي
د زلزلې په وخت ماشومان ډېر ویریږي د پولي چرخي اوسیدونکی نعیم د کابل اوسیدونکی امان او د ننګرهار اوسیدونکی اجمل د خپلو ماشومانو کیسې کوي
د شپې زلزله سره باندې راغله له ماشومانو نه سما حرکت راکو زه بیرته ورته اوسم دا کړکۍ کې مې سر سما ځان تویست دا زنانه ته مې خپل ویل راوځه دا زنانه ویل ها درخله ماشومان درخله ما دا دیوال ته تکی ول او دا دیوال د سره باندې راغی د ما د اخر ماشوم د ادری کلو ده دې ویل زلزله دا دی ده
پیو ناسا پہ د زنګو ناخلی سترګې لګیږي زنګو سره یا لرګي سره ماشوم پډېر نازکې نو زیاتره د سی وقې شوې دي
د زلزلې په دې ماشوم باندې دوم رویر او دوم رو هم تاثیر په وغورځولو چې کله به د ورځې یو چې شباغه شي یا په کټ کې وزای کې بناسو معمولی د کټ یو چې بو خوځیدلو نو دی به یو دم چې کړلې ماشومان دي تبن شوخي کوي هغه کوي کنه کله باغه شواله کې چپ شي زلزلې کیږي ګوره یو دم به ماشوم چپ شول
په باغ زنانه کې دوکاندار لیمه چې امور د وای د زلزلې په وخت لومړی خپل ماشومان خوندې ځای بي ځکه هغوی د زلزلې په خطر نه پوهېږي
د ما ځان په یاد نه یي خپل اولاد که خوب کي که هر رقمي داسې یو غلمغل جوړ کړمه خاوند باندې مې مڅله ته دا یو راوخله له راوځي نو داسې جای کې درېږو دیوال نه لرې وسو باندې اویلۍ ته وځو باید کوشش وکړو موږ خپله چې د شیشو نه مثلا لرې وسو د کور وسایل دي چې څه دروند دي هغې د هغه نه باید لرې وسو دا زلزله خپله یو قسم غامت لري نو
د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي چې په رواني لحاظ خپلو ماشومانو ته څه ډول پوهاوی ورکړو چې له زلزلې نه دومره ونه ویریږي چې له روحي پلوه هغوی مړاوي شي
اروپان په دې باور دي چې موږ باید هڅه وکړو کوشش وکړو چې خپل ماشومان خپل اولادونه او خپل واړه کوچنیان چې په کورنیو کې په ښوونځیو کې یا په وړکتون کې مستره دي دوی ته باید ځینو طبیعي پیښو په اړوند لکه زلزله باید معلومات ورکړو هر څومره چې یو ماشوم د یوې پیښې له پیښېدو نه معلومات ډېر پیدا کړي اطلاعات ډېر ولري او په څنګ کې د دغې طبیعي پیښو عوامل ورته وښود چې دغه پیښې څنګه کیږي تر څنګ دا ورته وویل سي چې دغه پیښې څومره په کوم ظرفیت کیږي کوم خطرونه کېدای سي پیدا کړي او په څنګ کې دا موږ ته وایي چې کله چې تاسو دغه پیښو سره مخامخ کیدی عاجل څه کوئ سي ماشومانو ته باید دا وروښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډیر وډار سي ډیر خطر ورته پیښیږي هر څومره چې څوک ډیر وحشت وکړي ډیر وتریږي ډیره ویره پیدا کړي هغه ډیر له خطر لاندې راځي او هر څومره چې یو څوک په یو طبیعي پیښه کې لکه زلزله ډیر په خپل ځان کنټرول وساتي ډیر آرام اوسي او ډیر په دقت برخورد وکړي او هغه مسایل چې په نظر کې نیول کیږي لغو د لری اوسي دای کوي چې په ډیر اسانۍ په ډیر آرامۍ د طبیعي پیښې له خطر نه ځان وساتي مثلا په طبیعي پیښو کې یا د زلزلې او جنو نور ورته پیښو په وړاندې باید ماشومان ته د پوهه ورکړي چې ری باید معمولا کوشش وکړي چې له شیشو او له جنو نور خطرې
ډوډۍ وسایل او جینو نه چې دوی ژوند پکې کوي د زلزلې په وخت کې لوغو نه لري سي. په دویم قدم کې باید ډیر کوشش وکړي چې هر څومره عاجل چې کوی سي، هر څومره آرام چې کوی سي، د خطر له ځای نه ځان لري کی. بل په دریم قدم کې ورته ویل سي چې په هر څومره آرامۍ، په هر څومره کنټرول او په هر څومره مهارت چې کولای سي، ځان په داسې ځای کې خوندي کی، داسې ځای کې پټ کی چې کاهیانن کوټه یا منزل یا تعمیر یا دم پر راولېږي، دای هلته پکې مسؤل سي.
د هلمند اوسیدونکو وحید الله الفات چې په خپل سیمه کې خلکو ته د زلزلې پاک معلومات ورکوي، راته وایي چې کومې چارې موټر یو هدا له مرګ ژوبل څخه ساتي.
اول ځل داسې مسؤونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې، په انواریو کې او په نورو دوو کې داسې شیان زوړ نه وي چې د هغو د راولېدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنی په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي. وروسته له هغې نه دوی باید دغه لاره د وتلو چې کومه لاره لنډه ده، چې ځان له د تعمیر نه وباسي یا له کوټې نه ځان وباسي، دا باید دوی مخکې نه پلان ځان ته جوړ کړي، او دا په ګوته کې خپل تښتېدلي ولې ماشومان یې پرېښي وي ځای کې، یا مثلا داسې نور څه وي، یو د خوب حالت کې وي هغوی پرېښي وي ده او دوی وتلي وي. په دې وخت کې که چېرته صحیح عکس العمل ونښي او داسې د ورخطایي نه کار واخیستل سي، نو طبیعي خبره ده چې د زیانونو او حتی د ژوند د خطر زیات امکانات شته چې ماشومان په دې کې تلف سي. په دې پېښه کې که چېرته هغه تعمیر مستحکمه ونه اوسي، هغه ساحه صحیح ونه اوسي، نو په دې صورت کې باید ور له مخه د دې لپاره هره کورنۍ چې ده باید تدابیر ونیسي او دقیقه پلان ګذاري وکړي، او خصوصا په دې ورځو کې چې ډېرې زلزلې کېږي، یعنی په دې باندې باید خلک نور پوه سوي وي چې په دې حالت کې باید څوک ډېر له ورخطایي نه کار وانخلي، ولې مخکې له مخکې نه باید آمادګي ورته ولري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.